इसराइल की हिजबुल्ला और ईरान से लड़ाई में तेजी आने से दुनिया की तवज्जो का मरकज मशरक वस्ता में जंग फैलने के खतरे पर। ऐसे में गजा में फलस्तीनी किस हाल में है, जानेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले दो हफ्तों में इसराइल की लेबनान के अंदर कार्रवाइयों और ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद आलमी बरादरी की तवज्जो बज़ाहिर गजा से हटकर इस तनाज़े के खित्ते में फैलने के खदशात पर ज्यादा मरकूज है। लेकिन गजा में साल भर से जारी इस जंग से जो तबाही हुई है और फलस्तीनी शहरी इस वक्त जिस हाल में है उसमें बेहतरी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। आलमी इदारों के मुताबिक गजा की पट्टी में रहने वाले 80% से ज्यादा फलस्तीनी इस वक्त दरबदर हैं। उन्हें खुराक और जरूरियात जिंदगी की अशद जरूरत है। अमरीकी इदारे USAID के मुताबिक गजा को इस वक्त इमदादी सामान के 600 ट्रकों की रोजाना की बुनियाद पर जरूरत है। लेकिन खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जो इमदादी सामान रोजाना गजा पहुंच रहा है उनकी तादाद, अगर हम उन ट्रकों को देखते हैं तो उनकी तादाद 130 है। गजा में इस वक्त ज्यादातर इमदादी ट्रक उर्दन के रास्ते पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद हफ्ते पहले इसराइल की तरफ से नए कस्टम कवानीन के निफाज के बाद इमदादी इदारों का कहना है कि गजा में इमदाद पहुंचाना मजीद मुश्किल हो चुका है। इस साल मई में आलमी फौजदारी अदालत या ICC के वकला ने अदालत को बताया था कि उन्हें शुबा है कि इसराइली हुकाम ने खुराक और शहरियों की भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसराइली हुकाम इसकी तर्दीद करते हुए कहा था कि वो मुश्किल हालात के बावजूद गजा में खुराक की तरसील के लिए सहूलत फराहम करते हैं। क्या गजा में इस वक्त इमदादी सामान पहुंचने का कोई जरिया बाकी बचा है और दुनिया की तवज्जो क्या गजा से वाकई हट रही है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। वीओ उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं। अदम मसावात के खिलाफ काम करने वाली बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ऑक्सफैम की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 माह में गजा में इसराइली फौज के हाथों खवातीन और बच्चों की हलाकतें पिछली दो दहाइयों में किसी भी दूसरे तनाज़े के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। इदारे के मुताबिक गजा गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइली फौज के हाथों 6,000 से ज्यादा खवातीन और 11,000 से ज्यादा बच्चों की हलाकतें देख चुका है, जबकि गजा की वजारत सेहत के मुताबिक वहां कुल हलाकतों की तादाद 41,500 से ज्यादा हो चुकी है और 96,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की पट्टी में 66% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस पट्टी की तकरीबन 1,64,000 इमारतों में से 52,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 19,000 इंतहाई बुरी हालत में हैं। जंग के खतरात और शहरियों के लिए रिहाइश ना होने की वजह से अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक 19,00,000 अफराद बेघर हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के इदारे CIA के अंदाजे के मुताबिक गजा की कुल आबादी 23,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में गजा की ज्यादातर तिबी सहूलतें और हस्पताल तबाह हो चुके हैं और महदूद अद्वियात और तिबी आलात के साथ अस्पताल बुनियादी तिबी सहूलतें देने के काबिल हैं। मुश्किलात से दो चार अस्पतालों में एक अक्सा अस्पताल है जो इस जंग से पहले लाखों अफराद को तिबी सहूलियात फराहम करता था।
देरुल बला में अल अक्सा शहदा अस्पताल उन चंद तिब्बी सहूलतों में से एक है जो गजा की पट्टी की तकरीबन 20,00,000 की आबादी में से तकरीबन निस्फ को अब भी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। गजा के शुमाल से ताल्लुक रखने वाले एक पनाह गुजीन डॉक्टर इब्राहिम अबू साकिर के लिए इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई का हर नया दिन मजीद हलाकतें और जख्मियों को लेकर आता है।
ये जंग का वक्त है, जख्मी किसी भी वक्त आ सकते हैं, कुछ भी मुतवक्को है। मसाइल और चैलेंजेस खास तौर पर ऑपरेटिंग रूम में, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हालात को किस तरह काबू में रख सकते हैं। हर एक घंटे में बड़ी तादाद में जख्मी आते हैं, उनके लिए जगह कैसे और कहां तलाश की जाए और उनका कैसे इलाज किया जाए।
नए आने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तलाश करने के साथ साथ डॉक्टर इब्राहिम अस्पताल के जनरल सर्जरी के सरबराह हैं। वो अपने दिन का आगाज अपने मरीजों की अयादत से करते हैं। इनमें ईमान अल राई भी शामिल है। ईमान की वालदा रिदा अल राई का कहना है कि उनकी बेटी घर में इसराइली मिसाइल हमले में अपनी टांग खो बैठी थी और उसे अपनी दूसरी टांग बचाने के लिए एक और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। रिदा का कहना है कि दवाइयों की कमी की वजह से उनकी बेटी की अजियत में इजाफा होता है।
کبھی کبھی اس کی چیخیں یہاں گونجتی ہیں، وہ درد سے تقریباً مر جاتی ہے۔ باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آج رات میری بیٹی کو نیند نہیں آئی، اسے درد کش ادویات اور علاج کی ضرورت ہے جن کی کمی ہے۔ خدا کا شکر ہے اس ہسپتال کے لیے، کیونکہ یہ اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ سہولت فراہم کر رہا ہے۔
ڈاکٹر ابراہیم اپنے دن کا زیادہ حصہ آپریشن روم میں گزارتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جبکہ ہسپتال کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اور وسائل کم ہو رہے ہیں، وہ ہر وقت طبی سامان کی کمی سے نمٹنے اور متبادل سہولیات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔
طبی سازو سامان کی کمی اسپتال کی استطاعت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ زیادہ تر سرجری کے آلات نہیں ہیں۔ کچھ بھی پوچھیں تو جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اسپتال کی حالت ناقابل بیان ہے، طبی سامان اور جراحی کے آلات کی کمی سے لے کر طبی صلاحیت تک۔
آپریشن کے دن کے اگلے روز زیادہ تر جنگی زخمیوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ابراہیم ایک اور چکر لگاتے ہیں۔ ہر مہینے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر ابراہیم کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اور دیگر عملہ کب تک ایسے کام چلائیں گے۔
مجھے معلوم نہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور یہ کیسے ختم ہوگی، لیکن زخمیوں کی دیکھ بھال ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ کسی بھی انسان، ڈاکٹر، اسپتال یا کسی بھی طاقت سے باہر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح ہم نے درد اور تھکاوٹ کو برداشت کیا، لیکن ہم ابھی تک چل رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو۔
سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے اور جنگ کے بڑھنے کے ساتھ اس بات کی بہت کم امید ہے کہ ان کی دعائیں سنی جائیں گی یا ان مریضوں کے لیے جلد حالات بہتر ہوں گے۔ ڈورین جونز کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی ایجنسی اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہری سب کچھ کھو چکے ہیں اور انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد کو سختی سے محدود کر دیا گیا ہے اور خاندان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسرائیل میں کانٹریبیوٹر ہریندر مشرا، اس وقت ہمیں اسرائیل کی طرف غزہ کی قریبی سرحد سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں امدادی سامان پہنچ رہا ہے یا نہیں اور علاقے میں فلسطینی کس حال میں ہیں۔ ہریندر، اسرائیلی فوج کی زیادہ توجہ اب لبنان پر ہے، غزہ کے اندر اسرائیلی فوجی آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ فلسطینیوں پر اسرائیلی کاروائیوں کا دباؤ کچھ کم ہوا ہے کیا؟
دیکھیں، اسرائیلی جو وہاں پر بٹالینس ہیں ان میں ضرور کچھ کمی آئی ہے، فوجیوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے، کیونکہ بہت سارے فوجی جو بٹالینس ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اسرائیل کے شمالی علاقے میں، اور ان میں جو دوست جو بڑے بٹالینس تھے وہ تو اب زمینی کاروائی بھی کر رہے ہیں لبنان کے، جو لبنان میں اندر جو زمینی کاروائی چل رہی ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو تعداد میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن سختی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں سے امدادی سامان جس کی ہم بات کر رہے تھے ان کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، ان علاقوں میں ان کی موجودگی ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہاں پر، جو زمینی حقیقت ہے، جو زمینی سطح پر لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فوج ابھی بھی ان سارے وہ سارے جو سینٹر پوائنٹس ہیں جہاں سے کہ اندر سامان لے جایا جا سکتا ہے وہاں پر ان کی موجودگی ابھی بھی پہلے کی طرح ہی برقرار۔
تو غزہ کے عام شہری کس حال میں ہے؟ امداد کہیں سے پہنچ رہی ہے ان تک اس وقت؟
دیکھیں، اس کے پہلے ہم لوگ جو نئے قانون کی بات کر رہے تھے کسٹمز کے قانون کی، اس کو لے کر اس کی تصدیق تو نہیں ہو پائی ہے ان خبروں کی، لیکن یہاں پر دو منسٹریز ہیں، ایک منسٹری آف فائنانس ہے اور ایک منسٹری آف اکانومی ہے۔ منسٹری آف فائنانس جو ہے، جو منسٹر آف فائنانس یہاں پر ہیں، وہ انتہا پسند رہنما ہیں بیتسلیل سموٹریچ، تو شروع سے ہی سختی برتنے کی بات کرتے رہے، اور یہاں تک کہ کچھ ٹیکسز جو اسرائیل کلیکٹ کرتا ہے فلسطینی انتظامیہ کے لیے اس کو بھی وہ ریلیز نہیں کرنے دیتے، اس پر وہ بار بار پابندی لگاتے رہے ہیں، اور امریکی دباؤ کے باوجود جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ فلسطینی انتظامیہ کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو لے کر کے حیرانی نہیں ہو رہی ہے ان خبروں کو لے کر کے، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، اس میں زمینی سطح پر دیکھیں جو حقیقت ہے، جو کہ جو فگرز ہیں جو اویلیبل ہیں یہاں پر، کوگارڈ وہ ایجنسی ہے جو کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے سارے سامان جو وہاں اندر جاتا ہے، جو خوراک اور باقی ضروری امدادی سامان جو غزہ جاتا ہے اس کو، اس کے کوآرڈینیشن کی اس کو ذمہ داری ہے، اس کے فگرز پر غور کریں جو کہ پبلک ڈومین میں ہے، تو صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ محض 130 ٹرک جو ہے وہاں پر ہر روز جا پا رہا ہے، جبکہ پہلے 600 ٹرک جایا کرتے تھے، वहां पर जो कॉमर्शियल ड्रग्स भी जाते थे, जो वहां पर वहां के जो ट्रेडर्स थे उन पर भी काफी सारी पाबंदियां लग गई हैं। और दरअसल ये सारी चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी के नाम पर कहा जा रहा है कि हिफाजत इसराइली शहरियों के हिफाजत के लिए इस तरह के सारे जो हैं ये सख्तियां बरती जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 80% जो गजा की आबादी है वो पहले से ही वहां पर पनाह गजीनों की ही वो आबादी है, और उसमें भी अब वो टेंट्स में आकर के ज्यादातर लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उन्हें खुराक नहीं मिल पा रहा है, बच्चे जो हैं वो एक साल से स्कूल नहीं गए, वहां पर हर तरह की कमी नजर आ रही है। वहां पर 36 अस्पताल थे, सारे के सारे तकरीबन जो अस्पताल हैं वो आज काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर कुछ फील्ड हॉस्पिटल्स अरब मालिकों ने लगा रखे हैं जहां पर ज्यादातर लोगों का इलाज हो रहा है, बाकी भी जो अस्पताल में कुछ वार्ड्स ही जो हैं वहां पर इलाज हो पा रहा है। तो जमीनी सतह पर बद से बदतरीन जो है हालात नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि वैसे भी काफी खबरों में भी ये बात थी कि अक्वामी मुत्तहिदा की एजेंसी ने वहां पर पोलियो वैक्सीन का ड्राइव चलाया जिससे काफी कुछ लोगों को राहत तो मिली, लेकिन अभी भी बाकी हर तरह की जो है वहां पर बीमारियां लोगों को हो रही है, वहां पर मलबे का ढेर लगा हुआ है और लोग जो हैं वो टेंट से बाहर भी ठीक से नहीं निकल पा रहे।
जी आप जो 130 ट्रकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि गैट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, कल रॉयटर्स की एक स्टोरी भी उसी हवाले से पब्लिश हुई, ये 130 ट्रक कहाँ से आ रहे हैं? जॉर्डन वाली साइड से आ रहे हैं या मिस्र वाली साइड से, या कोई और ऐसा रास्ता है जिससे ये 130 ट्रक गजा तक पहुंच रहे हैं?
देखें, ये ट्रकों की जो तादाद है इसमें थोड़ी पहले से जो है बेहतरी हुई थी, ज्यादा ट्रक वहां पर पहुंच पा रहे थे जब से दिसंबर से जॉर्डन से होकर के जॉर्डन के रास्ते अक्वामी मुत्तहिदा को इजाजत दी गई थी कि वो वहां पर सामान ले जा सके, लेकिन वो रास्ता तकरीबन अब बंद हो चुका है। अब बाकी जो है वो करम शलोम क्रॉसिंग के जरिए ही ज्यादातर वो जा रहा है, या फिर अजदौद पोर्ट या फिर साइप्रस से भी काफी कुछ इमदादी सामान जो है वो वहां पर जा पा रहा है। तो ज्यादातर जो है इसराइल की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वहां पर जो है इमदादी सामान ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। और ये दरअसल आईसीसी का भी जो आपने पहले जिक्र किया, वहां पर जो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा योआव गलांट के खिलाफ वारंट की बात हो रही है, उसके दबाव की वजह से भी इसराइल इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली पहले से नजर नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हरिंदर अपडेट कर रहे थे गजा की सरहद के पास से, और गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के सरहद पार हमले की बरसी करीब आ रही है, बहुत से यूरोपीय ममालिक इसराइल से गजा में हमास के अहदाफ पर हमले बंद करने के लिए ज्यादा पुरजोर मुतालबात कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में आम शहरियों की हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 अफराद हलाक हो गए थे, तो उस पर मुल्क के यूरोपीय इत्तेहादियों ने गम गुस्से और इसराइल के लिए बड़े पैमाने पर हमायत का इजहार किया था।
अब किसी उलझन के शिकार होने का वक्त नहीं है, और मैं बहुत वाज़े हूँ, हमास और हमास की हिमायत करने वाले लोग इस खौफनाक दहशतगर्दी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
इसराइल ने इसका जवाब हमास के ठिकानों पर फिजाई हमलों और गजा पर जमीनी हमले से दिया। 2023 के आखिर में हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत ने कहा कि तकरीबन 22,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और आम शहरियों की हलाकतों पर तश्वीश में इजाफा होने लगा।
मगरबी हुकूमतों के लिए इब्तदा में इसराइल को दी जाने वाली वाज़ेह हिमायत से पीछे हटना बहुत मुश्किल था।
आलमी सतह पर गजा तक इमदाद न पहुंचने पर तश्वीश थी, और जनूबी अफ्रीका ने दिहेग में आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का एक मुकदमा दायर किया जो जारी है, जिसकी हमायत स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम ने की। इसराइल का इसरार है कि वो बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करता है। जंग बंदी के लिए होने वाले तमाम मुज़ाकरात अब तक नाकाम रहे हैं।
यूरोपीय ममालिक के पास अमेरिका जैसा असर व रसूख नहीं है जिसके जरिए वो वाकई में कुछ कर सकें। जाहिर है मुमकिन तौर पर एक सिफारती बयान या सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए, लेकिन अगर नेतन्याहू हुकूमत पर कोई शदीद दबाव नहीं डाला जाता तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था।
जुलाई में बरतानिया ने जंगी जुराम के इल्जाम में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एक वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज करने का मंसूबा तर्क कर दिया। सितंबर में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो इसराइल को कुछ हथियारों की फरोख्त मुअत्तल कर रहा है।
اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے پہلوؤں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے برطانیہ مزید اقدامات کر رہا ہے جو اسرائیل کو چبھ رہے ہیں، لیکن میں کچھ روز پہلے ہی وہاں تھی اور میں نے لوگوں کو بہت کچھ کہتے سنا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیکیورٹی اور بین الاقوامی حمایت کے درمیان مقابلہ ہے تو ہم ان میں سے کسی بھی وقت سیکیورٹی کو چنیں گے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن اس نے بھی اسرائیل کو کچھ برآمدات معطل کر دی ہیں
کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی ممکنہ قانونی کاروائی میں گھسیٹا جائے۔
لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں اور یمن میں حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اسرائیل نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی کاروائیوں کو پھیلایا ہے۔ یورپی ممالک نے 7 اکتوبر کے تناظر میں اسرائیل کے لیے واضح حمایت کا اظہار کیا۔ ایک سال کے ظالمانہ خطے میں پھیلے ہوئے تنازع کے بعد اب زیادہ تر یورپی لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
غزہ میں ریلیف پہنچانا کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیا دنیا کی توجہ اب غزہ سے ہٹ کر لبنان اور مشرق وسطی میں جنگ کے پھیلنے کے خدشات پر جا رہی ہے؟ بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسما عباس ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ آپ کا۔ لبنان میں اسرائیل حملوں کے بعد کیا دنیا کی توجہ اب غزہ میں عام شہریوں کی مشکلات سے ہٹ رہی ہے؟
السلام علیکم اسد، لگتا تو یہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں میں کوریج بھی پیلسٹائن کی جو بھی براڈ کاسٹ چینلس میں تھوڑی کم ہے، لیکن وہاں پہ جیسے آپ کی رپورٹس نے بھی کہا کہ جو زمین پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے دیٹ ہیز ناٹ امپرووڈ، بلکہ تھوڑا سا کیونکہ توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ زیادہ ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ شاید آپ نے سنا کہ جیسے صرف کل ایک دن میں 110 ہلاکتیں ہوئیں فلسطین میں۔ سو ظاہری بات ہے جو امیڈیٹ کرائسس جو سب دنیا فیس کر رہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی جنگی کاروائیاں اگر پورے طریقے سے شروع ہوئیں تو ظاہری بات ہے ایک کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ غزہ سے ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی ایک طریقہ ہے۔ اٹس اے ٹرک ٹو ڈسٹریکٹ فرام واٹس ہیپننگ دیر۔
تو کیا اسرائیل کی طرف سے جو امدادی ٹرکوں کے لیے نئی شرائط فلسطینیوں کے لیے امداد کی کمی کی وجہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہے؟
جی ڈیفینیٹلی، میں نے بہت ڈیٹیل میں نے تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں، جو بھی کمپیئر کیے ہیں تھوڑے سے ریزلٹس کے اور جو بھی میجرز ہیں کہ کتنی ٹرکس آ رہے ہیں کتنے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی 79th جنرل اسمبلی آف دا یو این اپروڈ آئی تھنک 2 سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف نیو ہیومینیٹیرین ایڈ فار ایوری ون، جس میں ابھی بھی امریکہ جو ہے سب سے زیادہ سنگل لارجسٹ ڈونر ہے، اور فلسطین میں بھی فلسطینین ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بھی یو ایس ایڈ کی طرف سے سب سے زیادہ چیزیں پرومس ہوئی ہیں۔ 336 ملین تھے پہلے، اب کلوزنگ اٹس اے فیئرلی لارج نمبر ناؤ، لیکن ہمیں یہ بھی جو نئے کسٹم رولز ہیں ان کا بھی آگاہ کیا گیا ہے اینتھنی بلنکن کو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایکچولی جو بھی آپ ایڈ بھیج رہے ہیں وہ کسی کو پہنچ نہیں رہی، تو لیکن اس میں امریکہ کا کوئی اس میں رسپانس نہیں ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم ایک بہت ہی ڈپلومیٹک ارینا میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ایک ڈپلسٹی ہے، ایک ہپروکریسی ہے، منافقانہ پن ہے کہ وہ کچھ چیزیں وعدے کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے ایک طرح سے ایک اچھا ایکٹر بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ابھی بھی جو بھی فل سپورٹ ہے اسرائیل کے ارادوں کی وہ تو کم نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے آن دا ورلڈ اسٹیج دے وانٹ ٹو لک بیٹر دین دے آر، اور ابھی سب پوری دنیا کی قوتیں یہی کر رہی ہیں۔ تو امریکہ ایڈ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ٹرکس پہنچے ہیں وہ کلیم نہیں ہوئے کسی سے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پرسنٹیجز بھی دیکھیں تو جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں، جو این جی اوز ہیں یا انورا ہے، دے اونلی کلیم اباؤٹ 1/4 آف دا تھنگز دیٹ آر کمنگ ان، اور زیادہ تر ابھی بھی کمرشل پرائیویٹ ٹرکس जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो दिन के अगर आप 150 के करीब तक ट्रक्स आते हैं तो अभी भी ऑन द क्रॉसिंग्स 450 ट्रक्स अनक्लेम्ड बैठे हैं, क्योंकि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है और इतने एलैबोरेट कस्टम्स प्रोसीजर्स बना दिए हैं इजराइल ने कि आप उनको फुलफिल ही नहीं कर सकते।
तो इमदाद मौजूद होने के बावजूद आप समझती हैं कि आगे पहुंच नहीं पा रही। तो अक्वामी मुत्तहिदा के जो इदारे गजा में इमदाद और तिबी सहूलतों के लिए शोर मचाते हैं लेकिन इसराइल उनकी परवाह नहीं कर रहा, तो फिर कौन से इदारे और ममालिक हैं जो गजा के शहरियों को इमदाद फराहम कर सकते हैं जो वहां तक पहुंच भी सके?
जी, हिस्टोरिकली जो अगर आप अक्टूबर से पिछले साल से देखें तो उसमें इजिप्शियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी बहुत के ट्रक्स जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस देयर, और अनरवा का बेचारों का इट्स अ सैड सिचुएशन क्योंकि अभी भी जो लेबनान में उन्होंने हमास के लीडर को मारा है तो वो उसका भी उनका भी अनरवा से ताल्लुक था, तो अनरवा हैज़ कम अंडर सो मच अटैक एंड डिसक्रेडिट from the west ke and they are the main relief agency in the space that is constructed jo bhi waqi shuru se hi uska falastini awam ke liye uska mandate tha, to choti moti agencies hain. Agar aap padhe detail mein to private sector ek bahut badi category hai ki 3/4 of the trucks are claimed by the private sector, to usme ye sochne ki bhi hai ki ab ek baat main kahungi jisme hizbullah aur hamas dono एक्चुअली उनकी नेचर ऑफ देयर लोकल मूवमेंट इज रियली इम्पॉर्टेंट, कि जिस तरह से आप हिस्टोरिकली देखें ब्लैक पैंथर्स हैं या इस तरह की जो मूवमेंट्स थी वो एक सोशल मूवमेंट्स हैं, ये सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट्स नहीं हैं, दे आर द वंस हु हैव हेल्प देयर नेबरहुड्स, इन्होंने डिफरेंट जो कैंप्स के अंदर सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी अब ये किया जा रहा है कि उनकी अपनी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इंटरनली दैट हैज़ ऑलवेज कॉम्पनसेटेड एक तरह से जो भी बाकी चीजें डिस्ट्रॉय की जाती हैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स।
तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था आपके ख्याल में वो ब्रेक डाउन हुआ है। तो लिबनान में लिबनान में जो हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के दरमियान जमीनी जंग है, लिबनान कहाँ खड़ा होगा इसके बाद?
लबनान भी देखिए स्टेट ऑफ लेबनान तो एग्जिस्ट एज सच नहीं करती, तो अब लबनान जब मैं किसी भी मुल्क के बारे में सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि लबनान के लोग कहाँ खड़े होंगे, ठीक है, फलस्तीन के लोग कहाँ खड़े होंगे, इसराइल के लोग कहाँ खड़े हैं जहाँ पे जो भी उनकी गवर्नमेंट्स कर रही हैं उनका उसकी गवर्नमेंट कर रही है या लबनान की गवर्नमेंट का कोई इट डजंट एग्जिस्ट रियली। तो अभी सिर्फ ये उम्मीद है कि शायद किसी का कॉन्शियंस जागे और ये सारी जो अरब कुवतें हैं वो थोड़ा सा चाहे कुछ दिनों के लिए वो एक कॉमन फ्रंट बना के लबनान को ईरान को थोड़ी सी सपोर्ट दे के ताकि इस जो मोमेंट में जब आप यूएन की भी सिक्योरिटी काउंसिल की कल प्रोसीडिंग्स देखते हैं उसमें एक तरह से नई जिला मिली है वेस्टर्न ताकतों को कि वो हमें हमारे लोगों को अरब मुसलमानों को सब ह्यूमन समझ के करार देते क्योंकि उन्होंने एक तरह से रिन्यूड उनको एक एक्सक्यूज मिल गया है टू सपोर्ट इजराइल।
तो एक चीज अश्वा मेरे पास डेढ़ मिनट है, क्विकली दो चीजें चाहूंगा। एक ख्याल ये भी है कि ईरान के इस जंग में शामिल होने से अमेरिका भी बराह रास्त इस जंग में शामिल हो सकता है, किस सूरत में ऐसा होगा आपके ख्याल में?
देखिए मेरे ख्याल में तो अमेरिका हमेशा से बराह रास्त शामिल है, तो अगर हम ये सोचें कि किस सिग्नल को आपको देखा जाए, यहाँ पे आपकी वॉरशिप्स खड़ी हैं वो डिफेंड कर रही हैं तेल अवीव को, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर 50,000 और अमेरिकी फोर्सेस आ जाएंगी तो इसमें कोई खातिर ख्वाह क्वालिटेटिव डिफरेंस आएगा, क्वान्टिटेटिव येस बट क्वालिटेटिवली तो हमेशा से ही अमरीका बराह रास्त इन जंगों में शामिल है। आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इसराइल जहाँ पे एक्ट कर रहे हैं
इसराइल ईरानी हमले को जवाब बना के ईरान की जौहरी तंसीबात पे हमले कर सकता है?
जी, जितने भी हमारे ईरानी दोस्तों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि हमेशा से हमें डर तो था लेकिन अभी अनसर्टेंटी नहीं है, सिर्फ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम। तो पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे लेकिन अब वो प्रिडिक्शन नहीं है लेकिन आप एक तजब्जुब में हैं,
वो उनको यकीन है कि ये हमला होगा, इट्स जस्ट अबाउट द टाइम,
दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्फा, आप हमें ज्वाइन कर रही थी और इस पर बात कर रही थी,
शुक्रिया, थैंक यू।
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په مسکو کې د افغانستان په اړه شپږمه مشورتي غونډه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړتیا او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. په منځني ختیځ کې د جګړې د خپرېدو اندېښنې. په اسرائیل د ایران د برید او د ایران څخه د اسرائیل د غچ اخیستو د ګواښونو په اورېدو په سیمه کې د جګړې د اور د خپرېدو ویره لا زیاته شوې. او په اروپا کې د کډوالو د پناه غوښتنې قضیه. په جرمنی او نور اروپایي هیوادونو کې د کډوالو حقونو یو شمیر فعالانو او ملاتړو له هغو ځایي کډوالو سره مشورتي او د ملاتړ ناستې ترسره کړې چې د پناه غوښتنې قضیو ته په تمه او یا یې هم غوښتنلیکونه رد شوي دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د تلی دولسمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر دریمه. د خبرونې قدر من میلمه د پاکستان د قومي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې او په سیمې باندې د منځني ختیځ په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا پر اغیزو رڼا اچوي. زه ښایسته سعادت لامیمه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا په مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14 په مسکو کې جوړ شي، چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. یو شمیر شنون کې وایي داسې ښکاري چې طالبان ورځ تر بلې د غرب له تعامل څخه نا امیده کېږي او د روسانو بلاک ته رجوع کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډه کې به له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې په تعامل باندې تمرکز وشي او دغه تعامل به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د نشې توکو پر هڅو راټول وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په وی خبری غونډه کې ویل چې په دې غونډه کې د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډه ته بلل شوی دی.
د مسکو د فارمټ په اړه کې باید د طالبانو د ګډون مسله یو اندازه حیرت انگیز په دې خاطر ده چې طالبانو په دا غونډه کې چې په تهران کې برگزار شو شرکت یې ونه کړ. دا معلومیږي چې طالبان ورستر بلې د غرب د تعامل څخه نا امید کیږي او رجوع کوي د روسانو و بلوک ته. نو په دې لحاظ باندې فارمټ مسکو نه کم د ساورد لري او نه هم کوي چې د هغه بحران سره چې طالبان مخامخ دي کومک ورسره.
که څه هم د مسکو فارمټ د غونډې هیڅ یو برخوال هیواد لکه د نور نړۍ په څیر طالبان حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو اړیکې ورسره ټینګ کړي دي.
مسکو یو نوې احتیاط هم کوي ځکه چې عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان خو اوس لا نور هم د طالبانو په نفع نه دی. طالبان ویل کېږي چې کېدای شي هم بین ملي محکمې ته د جنسیتی توپیر په اتهام راکشي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو په اصطلاح بهرنیو چارو وزیر ځان نوموي، هغه د میلمه په توګه را دعوت کړی دی، نه د یو رسمي بهرنیو چارو وزیر په حیث. هغه ته هیڅ نوا پروتوکول، دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به هغه سره لیده کاته کیږي.
نو د دوی د ستونزې دغه ده چې د دې په غوښتنه کې فرق دی، ځکه چې هغه تقاضا چې دا طالب خو به د هغه تقاضا پوره کولی شي، اما د طالب تقاضا روسانو چنه نشي پوره کولی.
روسیې په 2018 کال کې د مسکو فارمټ د افغانستان د بحران د حل او په ځانګړي ډول د ترهګرۍ او له افغانستان څخه د نشې توکو د قاچاق د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د سیمه ایزې او نړیوال همکاري په هدف جوړ کړ. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بل پلو د پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه باندې خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر کې په هر حال کې خپل درې ورځنۍ جرګه کوي. تر دې وړاندې د پښتین په ګډون د پی ټی ایم ځنو نورو مخکخانو ویلو چې د پیښور پولیسو له ځنو پټمخو کسانو سره یو ځای د اکتوبر په 2مه تر نیم شپې وروسته د جرګې پر انتظامی کمپ ډزې وکړې او د اوکې بهون کې غاز په نتیجه کې ځینې ملګري ژوبل شوی او ځینې بې سده شوی هم دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړو او ملاتړو پرون چهارشنبه ناوختي په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان سفارت مخې ته هم مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې په خیبر کې د اکتوبر په 11مه د پښتنو د جرګې له جوړېدو څخه مخکې د پاکستان حکومت هڅه کړې چې دا جرګه سبوتاژ کړي او مخه یې ونیسي. نو له همدې کبله دوی د حق غوښتنې او غږ پورته کولو لپاره د پاکستان سفارت مخې ته ظاهره کړی ده.
نو تر هغه حدا پرې چې دا غدا نن پرون شپه او حتی سباهي باندې هم زموږ تاسو په ډیرو درنو او ډیرو قدرمنو ځوانانو چې هلته خیمه وهلې وي د یو سم اکتوبر لپاره آمادګیانې اخیستلې، په غوی حمله وکړلې، فایرینګ یې په وکړه، خیمه ور خراب کړلې او اور یې ورکو. نو د دغه د دشمن ضعف، د دشمن ویر ښکار کوي او دا یو زیرې ټوله پښتنو لارو برو ته دی چې دا جرګه څومره مهمه ده. جرګه زموږ توري او برخه دا چې په ډیر ډیموکراټیک ډول به پاغه کې پریکړه کیږي او دا جرګه په ډیره مهمه ده چې دا جرګه د مظلومانو ده، دا جرګه د سیاواز سیاست مدارانو نه ده. نو موږ دلته راغلي چې دا ځخ نړیوال ته ورسو.
د پاکستان پاوز او حکومت لا تر دې دمه د پی ټی ایم د دې د او په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د غورځنګ یو شمېر غړي د ترهګرۍ ولس پارونې بغاوت او د عامه نظم د ګډوډۍ په قضیو کې نیولي او زنداني کړي دي. د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ په پاکستان کې پښتانه د جرګو او پرلت په محل ولې پنهکیږي؟ دا ټولې مهمې مسلې د خبرونه قدرمن میلمه د پاکستان د قومي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور صاحب سره چېړو چې نظر تاسو سره شریک کوم. همدغه اوس د امریکا غږ په مرکزی استودیو کې موږ سره مل شوې د داور صاحب ستړي مشي او هر کله راشي خوشاله يم چې تاسو مخامخ وینم.
مهرباني،
ډیره مننه. لومړی پوښتنه بعد د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو په تړاو تاسو نه وکم. حکومت په طالبانو تور لګوي چې هلته ترستی دلی دی مخاینه نسی نه ځپی او طالبان دا خبره ردوي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې او کدا دلی هم التوی، نو دا د چا لخوا تمویلی ستاسو په نظر؟
دا څه ده چې د پاکستان ریاست خبره غلطه ده او د طالبانو خبره غلطه ده. هغه یو په خپل تر هغه ډله نه دا تاسو کوي چې التا بل تر هغه ډله ولې نه طالب پخپل یو تر هغه ډله ده. نو ول تخوب دغه په موجودګی کې بل سنې هم دغه شان د خلک پی بل دا طالب هم سراتو نه پدې کې د پاکستان خو برابر کوم کو سره دغه ته خدا پته وا چې دا کم کې سم خلک دي او د دې چا چا سره ملګرتیا ده. یا په پاکستان کې چې کوم ډلې لګیا دي اوس دم د غیر امارت لاندې کار کوي، پدې کې ستاسې کسان ده د دې چې یو بل پسې خبرې کوي کله کله یو بیان راشي د یو بل خلاف. زما په خیال د پاکستان ریاست هم پوهېږي چې طالبان محبوبیت نه لري په افغانستان کې، د افغان په افغان ولس کې محبوبیت لري نه. او په دې باندې پوهېږي چې مثال د پاکستان په ضد چې څوک هم خبره کوي دا غي محبوبیت پیدا شي په افغانستان کې، نو بس هغه یو پروفایل بلډینګ ولا کوي، کریډیبلټی ولا جوړوي. نورا پکمو کې سو چې د پاکستان ریاست نه خوخه نو طالب من ون پغه باندې عمل کوي. دا تاسو لید دا اوس سم نه مخکې د ګلمن جنازه چې کوم په ټوله دنیا کې وشوه، یو پاکستان کې مشه په ډېرو ځینو خو طالب اجازه نه ورکو افغانستان کې پرې نه خوده کني. نو هغه د دې سره سره زیات مشکل خو نو په افغانستان په خاور د شي کې دل دا په پاکستان بدل کېدو، نو د دې د وژنه طالب هغه اجازه ورنه کو. نورم چې هغه داسې عمل راځي زما په نظر طالب هغه اوسم یو ډیر کنټرول پروجیکټ ته اوسه پر کنټرول کې.
راو شو پاکستان ته د اکتوبر په 11مه ټاکل شوې ده چې د پی ټی ایم جرګه تر سره شي او د پښتنو قومي عدالت تر نامه لاندې تر سره کیږي او ادعا ده چې هر څومره چې ورځ ایران دی کیږي انتقامي اقدامات زیاتېږي حتی بریدونه ورباندې شوې دي. دا بریدونه ولې کیږي او د ادعا له مخې چې تر اوسه پر حکومت دا نه ده تایید کړی چې دا دوی کړی دي، ولې حکومت نه غواړي چې پښتانه سره یو ځای راټول؟
نه، هم حکومت کړی دی، حکومت خدای انکار نه کړی چې مونږ نه کړی. هغه خو په سپینه ورځ پولیس ورغلې ده، په ورده کې ورغلې ده او شپې ډزې کړي دي په خلکو باندې، خلکو باندې سو ګیس وروشته ده، هغه ټنټونو ته اور ورکړي ده، په سهار بیا ورغلې دي. دا په پټه چاندې کړي، پاکستان حکومت کړي دي،
تحریک
انصاف حکومت کړي دي.
دا
ګوره دا څه ده چې دا صلح دا ټکه شي کم دی کنه، د دې سره د او بیا په پښتنو په خاوره د صلح ټکه، د دې سره د پاکستان ریاست دښمنی ده. نو غواړي چې په پښتنو خاوره صلح راشي، ځکه چې جنگي د پاکستان د جرنلانو کاروبار پر روان دي او چې امن نه د کاروبار په بنديږي. نو د سوله د لپاره چې څوک هم پورته کوي، نو هغه بدیل خام خاله رنسي، ځکه چې بدمنی خو عمدي د وجه ده. دا خو سو بیا کا طالب بیا کا پرنو باندې تل څوک بدمنی خوري، خو هغه خو یو اورډر کنټرولډ کیسه ده بنیادی کردار خو د پاکستان ریاست ته.
ځینو نورو پښتنو مشرانو هم ویلي چې د ریاست په ترجیحاتو کې امن اصلا نه دی شامل. خو بلې پښتنې ته براشم، داسې جرګې پرلتونه او داسې ناستې غونډې ډېرې شوې دي، تر اوسه پورې ګټه څه دا به ډېره متفاوته وي، دا به بېله وي. دا جرګه تاسو څه وینئ؟ ارزښت یې د پښتنو پر مخ د پرتو ستونزو د هوارولو لپاره څومره اغېزمن ثابتې دی؟
ګوره، سیاسي مبارزه څه د یو ورځ خبره نه ده، دا یو مسلسل جاری عمل دی. تیرې جرګې چې شوې دي دغې هم ضرورت ده، د دې جرګې هم ضرورت دی. دا څنګه ده چې په تیر شو په یو جرګه د ټولو مسله حل شوې وي، یا په دې یو جرګه خو د خلکو راغونډېدل، دا ظاهر خبره ده په خپل ځان یو ډېر لوی امپیکټ لري، یو سمبولیکلی یو ښه مضبوط میسج کنوی کوي ټوله دنیا ته. دا دا چې لکه د دې جرګو په فالو اپ کې په خوانو جرګو کې هم چې په کومه طریقې سره فالو اپ پکارو هغه اونه شو، او د دې ځکه چې راتلونکي وخت پر به یو سټریټجی پکار ده جرګو ټیک ټاپ، مطلب خلک پر اون شي ستونزه. اوس ځاسه نه ده چې مطلب د پښتون مې خبره بچي بچي په دې خبر دی چې زما ستونزه څه ده.
بله، تاسو پی ټی ایم په دې پرې خود په دې هیله چې تاسو به سیاست ته مخه کوي او لدی لارې به د پښتنو حقونه ترې وهدا خوندي کړئ شي، څه فکر کوئ؟ د دې پریکړې نه تاسو راضی یاست؟ څه ګټه مو کړې ده؟ نتیجې تر اوسه پورې لاسته راوړنې مو تر اوسه پورې څه دي؟
ګوره، یو خو اول چې په سیاست، دا سیاست لیک ډیفاین کو چې سیاست څه ته وایي. صحیح ده، دا مونږ چې د زوږ ته شول دوی شو کالو نه چې سکول نه راوته ما زه سیاسي ورکر وم، او بیا پی ټی ایم چې جوړ دوم د یو سیاسي ګوند سره زما ترلو د یو ګوند ځوانانو سازمان زمشر. نو موږ سیاسي ورکرانو سیاست دا نه دی چې یو مسله دا دغه حل لار خلی په یو دروازه بوزي. مثال دا دی چې دلته په کوټه کې دلته زلزلہ را نه، نو دا وته لار ډېرې دي، نو چې تو واځ د خلی په دی ولا روزه ما ستراتیجی تا د وخت سره مختلف ستراتیجی راځي په سیاست کې باره یو ستراتیجی اپ کوي. سونه چې پر زما د تر لاوړو خبره ده، سیاست کې کاغیم دی غک پورته کوي، مونګم یو غک پورته کوو په جلسه کې، په جلوس کې، په پارلمان کې مېم کړی دا
یو بل شکل وکم. تاسو په پارلمان کې ډېر لوړ مقام درلود، آیا په خپل پریکړو کې تاسو مستقل وئ، خود مختار وئ؟
زه بالکل ما ته چې کومه چوکې ملاب شو او هغه یو خو ادمنستریټیو سرول نه و، دغه د پارلمان ریکمنډیشن دغه طرف نه کنسرن منیسټریټر زی مونږ د پاکستان د پارلمان پر ریکارډ کې دا خبره راوسته ده چې باید پاکستان د ریفیوجی کنونشن هم سیګنیټری شي، باید پاکستان د روم سټیچوټ کم چې تا د انټرنیشنل کریمینل کورټ ته جورزډکشن ورکړي پاکستان کې نه پات پاکستان د غیم سیګنیچر شي بل د ریفیوجیز په والا سره او بیا د کوسند د افغانستان چون کې د خارجه امور کمیټي ور سره د افغانستان د ویزو په والا سره باقاعده زموږ ریپورت په کومه طریقې سره چې پغې کې ټګي او دغه کې د نمبر کې دا ټول کې سه چې سونه د ریسکوپو د کمیټه مونږه ښه افیکټیولی یوز کړو.
ډیر زیاته مننه کوم. پښتني ډیر دي خو تاسو سره بل وګد بحث هم لرو چې قدر منو لیدونکو نه غوښتنه کوي چې هغه هم وګوري. ډیر مننه صاحب. خوشاله اوسئ. بل په لوپ اروپا کې د کډوالو د پناهغښتنې قضیه په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتنې قضیه ته په تمه د کډوالو نیوکه هم در اورو خلمړی یو لنډه دمه هم اخلو. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره عملی است. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د میاشتو رئیس خبرداري ورکړی و چې په غزه کې د حماس سره جګړه په لبنان او ایران کې حزب الله ته ونه غزوي، خو اوس دا ویره ځکه ډیره زیاته شوې چې اسرائیل عملاً په لبنان کې جګړه پیل کړي او د تهران د توغندې او د غچ اخیستو ژمنه هم کوي. د امریکا غږ خبريالي پاتسي وادباکوسورا په دې رپورت کې د جګړې د خبرېدو او د متحده ایالاتو د مستقیمي ښکېلتیا احتمال ته کتنه کړی ده.
اسرائیل وای د چرشمې پورزي په بیروت کې په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه کړی دي. د سوریې دولتي رسنۍ وای چې د سشمبه پورز په دمشق کې د اسرائیل په بریدونه کې درې ملکی وګړي وژل شوې دي. د چرشمې پورز د سوریې په پلازمینه کې د نورو بریدونو خبر ورکړل شو. ایران د سشمبه پورز په اسرائیل یو سل اتیا توغندي وته غوړل چې د اسرائیل په هود هاشرون خار کې یو خونځه ویجاړ کو او په لویدي زغړه کې یو کس ووجو. تهران وای د سشمبه پورز برید د اسرائیل د خوا د حزب الله حماس او د ایران د پوز مشرانو د وجلو غشته په ان حال کې اسرائیل د ځوابي برید لپاره چمتواله نسی. ولسمشر جو بایدن چهارشنبه د وډلو مشرانو سره د دیش خړی پاړه خبري وکړي.
موږ به د اسرائیل سره په دې اړه وغږیږو چې دوی څه کول غواړي. موږ وواړه په دې موافق چې دوی د ځواب ویلو حق لري او دوی باید موازی ځواب ورکړي.
بایدن وویل چې هغه د دې ملاتړ نه کوي چې اسرائیل د ایران په اټومي زیرمو برید وکړي. ولسمشر بایدن د اوږدې مودې راهیسې اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې په غزه کې د حماس سره خپل جګړه د ایران نیابتي ډلې په لبنان کې حزب الله او بل اخر په خپل ایران تخبر نه کړي. اسرائیل دا ونی په لبنان کې ځمکني بریدونه پیل کړل او په ایران او نورو هیوادونو باندې د بریدونو غواښ کړی چې د ایران نیابتي ډلې پکې فعالیتونه کوي.
زلخون دا د اردن سین په لوی دي زغاله کې د یودا او سماریا لپاره رښتیا ده. دا د غزه لبنان یمن سوری لپاره هم رښتیا ده او دا د ایران لپاره هم رښتیا ده. موږ په هر ځای کې د شر د محور سره مبارزه کوو.
واشنگتن دا اندېښنه لري کچري ایران د اسرائیل په وړاندې غچ اخلي او کډ امریکا ګټه زیان منی شي نو د جګړې د زیاتوالې به متحده ایالات مستقیم جنگ ته اړ کړي.
دا په دې معنی ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په تایساتو باندې بریدوشي یا که په عراق او سوریه کې د ایران پلاوه ډلې ځواکمن شي چې په امریکایي ځواکونو برید وکړي نو دا کولای شي د متحده ایالاتو لپاره په دې جګړه کې د ښکېلتیا لپاره یو لار برابر کړي.
متحده ایالات لا د مخه په دې کې ښکېل ده چې په اسرائیل او د ایران توغول شوی توغندي خونسا کړي. دا سرګندنه ده چې آیا بایدن به په مستقیم ډول په ایران د برید لپاره د برید وړتیا وکاروي. خو دا روښانه ده چې په غزه او لبنان کې د اوربن غوښتنې کولو سره سره واشنگتن د جګړې په کنټرولولو کې نه دی بریالي شوی.
د نن ورځې په منځني ختیځ کې د پیښو اصلي محرکان هغه لوبغاړي دي چې په دې جنگي عملیات کې ښکېل دي. دا اسرائیل دی، په غزه کې حماس، په لبنان کې حزب الله، ایران او په یمن کې حوثیان دي.
د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنائي په منځني ختیځ کې د جګړې پړه په امریکا او اروپایي هیوادونو اچوي.
خودشون را کدوې سیمه ل خپل حضور پاک کړی، بل شک دا شخړې، جګړې او نخته به په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
سفینی ماری د خامنائي د سرګندونو پاړه د تبصری غوښتنې ته جواب نه دی ویلي. خو ویلي دي چې په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. دا و د پټسي ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سفسي امریکا غاک.
سیمه ایزو مسائل ته براشو دی ایران ولسمشر مسعود پزشکیان روانونه په دوحه کې د قطر د امیر سره د لیدنې ترڅنګ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان او د حماس د پلاوی له غړو سره وکتل. ښاغلی پزشکیان یو ورځ وروسته له هغه قطر ته ورسېد چې ایران په اسرائیلو د بلستیک توغندیو برید وکړ او اسرائیل د تهران د ملیشه ډلو حزب الله سره خپل جګړه د لبنان پولې ته د سرتیرو په لیږلو ګړندی کړې. اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سه شنبې د توغندیو له برید وروسته به پر ایران ځواب برید کوي. بل په ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس د چهارشنبه په ورځ د هغو سیمو نه لیدنه وکړه چې د هلین په لوم طوفان سختې ځپلې دي. په دې سیمو کې د شاوخوا 1 میلیون څخه زیاتو خلکو برېښنا پرې شوې او د مړو شمیر چې لا د وخته له سلو اوښتی مخ په ډېرېدو دی. بایدن د ځوابي هڅو د ملاتړ او خدماتو دپاره د زرو سرتیرو د لیږلو وړاندیز هم کړی. د هلین په نوم طوفان د متحده ایالاتو په سویل ختیځ، جورجیا او سویلي او شمالي کارولاینا ایالتونو کې زیات زیانونه اړولي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې یوه مهمه مسله ده. بایدن اعلان وکړ چې هغه به تر زرو پورې مرستندوی پوځي ګروپونه اغېزمنو سیمو ته ولیږي څو د بیا رغونې په برخه کې مرستې وکړي. بل پلو د کارسان په نوم یو کمزوری طوفان نن د پنجشنبه په ورځ د تایوان سویل لویدیځې سیمې وځپلې چې په نتیجه کې 2 کسان مړه شوي او د لارو په بندولو یې ورځنی ژوند هم په ټپه درولی. کارسان د ماسپښین په شاوخوا کې په لوی بندري ښار کاسیون کې د خورا کمزوري لومړۍ کټګوري طوفان په توګه پیل شو خو وروسته یې زور واخیست. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې په کور کې پاتې شي ځکه طوفان د سخت باران او قوي بادونو سره مل دی. طوفان د کاسیون ښار چې 2.1 میلیونه نفوس لري ځپلی او له تیرو 3 ورځو راهیسې د ژوند ورځنۍ چارې هم د ستونزو سره مخ شوي دي. قدرمن لیدونکو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د پاره د کاملا هاریس او ډونالد ترامپ ترمنځ سیالي داسې ده چې هر یو د ګټلو چانس لري خو هاریس د رای ورکونکو د یو ګروپ ترمنځ چې خزی دي او تر نارینه و ډیر رای ورکوي تر ترامپ مخکې ده. د امریکا غږ خبریاله دوارا مکورا رپورټ راکوي چې د جمهوری ریاست سیالیو ته د هاریس په ناوخت راتګ د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم جنسیتي توپیرونه پراخ کړی دی.
د 1940 کال رئیس د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د نارینه و نخزو ډیر رای ورکړی دي او زیاتره وخت ډیر خزو د جمهوری غوښتل کنه دیموکراتانو ته رای ورکړی دي. د جولای په میاشت کې هغه وخت چې جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې جمهوری ریاست ته د کاندیدیدونه تیر دي او مرسیاله هاریس میدان ته راووته د رای ورکونکو په دې ګروپ کې ولوله راوپارهوله.
We have seen a pretty significant
مون په مختلفو ځایونو کې په نفوس شمیرنه کې یو غټ بدلون لیدلای دی خو زیاتره بدلون د ښځو په برخه کې لیدل شوی چې احتمالا اوس هم د بایدن په نسبت کا کاندید وای د دیموکرات ګوند نوماندی ته رای ورکوي.
په دې انتخاباتو کې په تخمینی ډول په 50 ښځو کې یو وایي د سخت جنین حق د دوی لپاره یو مهمه مسله ده. په 2022 کال کې د ستر محکمې قاضیانو چې د هغه وخت جمهور رئیس ډونالد ترامپ نومولی وو مرسته وکړه چې د سخت جنین مسله دغه بنیادی حق لمنځه یوسي. ترامپ غواړي چې د سخت جنین د قوانینو په باره کې هر ایالت په خپل پریکړه وکړي خو هاریس غواړي چې فدرالي قانون په ټول ملک کې د نطفې د حفاظت د حق ازادي وساتي. نو ځکه دغه رای ورکونکي وایي چې د هاریس ملاتړ کوي.
She's trying
دا هڅه کوي چې دا سه یو نړۍ جوړ کړي چې هلته خلک حق ولري چې په خپل د خپل وجود په باره کې پریکړه وکړي په خپل انتخاب وکړي.
She's for
دغه پیغام چې هغه خلکو ته لري زما خوښ دی ځکه د منځنۍ طبقه خلکو لپاره دی چې زه هم د همدې طبقې يم او دا قوانين د خزو د اكونو په باره کې دي.
په خزینه رای ورکونکو کې د نظریاتو د تازه سرویګانو په اساس هاریس په هر ځای کې د ترامپ نه د 9 پوینټونو نیولې تر 10 پوینټو پورې مخکې ده.
هغه ډېر ځوانو مېرمنو چې مستقلی دي د غیر ګوندی رای ورکونکو رای وړي دي چې عمرونه یې د 500 کلونو نه کم دي زیاتره یې 40 کلن دي او د هغې په کاندیدتوب خوشاله شوي دي.
ډېر احتمال لري چې تورپوستي ښځې هارس ته رای ورکړي. اسپانوي میرمنې به رای ورکړي، نو لکه څنګه چې موږ لیدلی دي هغې په دغو خاصو نژادي ولسونو کې یا تعلیمي یافته خلکو کې اغیزه کړې ده، او واقعا دا بدلون د همدې طبقو نه راځي.
دا د جورجیا او مونټانا په ایالتونو کې د ټرمپ پلویان دي.
نمرای خود هغه کاندیداتوري اصلا ما ته یو ډول ډارون کې مسأله ښکاری، ځکه چې هغه جمهور ریاست ته تیار نه ده.
یو ناڅاپه کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندیدا شوه چې هیڅ کله باید داسې ونه شي.
یو دم هغه له کومې خوا را پیدا شوه.
د مریډیت کالج د سروې کوونکی ډیوډ مکلینن د معلوماتو په اساس د ځوانو رای ورکوونکو ترمنز د عمر د تفاوت په لحاظ تر 20 کلنو کم عمره اکثریت نارینه د ټرمپ پلویان دي. مکلینن وایي ځوان نارینه په سیاسي لحاظ آنلاین فعال دي. اکثره وخت لیدل کیږي او اوریدل کیږي چې د خزینه رهبرانو په باره کې بې باکانه نظریات څرګندوي.
So they believe that women can't
دوی په دې باور دي چې کله چې امریکا متحده ایالات جګړه یا نړیوال بحران سره مخ شي، خځې دغه سخت پریکړه نشي کولای. دوی باور نه لري چې خځې دا توانمندي ولري چې سخت پریکړه وکړي.
په 2014 کال کې د ترامپ د کامیابی مهمه وجه سپین پوسټ میرمنې وي. همدغه راز په 2016 کال کې هم د ډېر سپین پوسټ میرمنو رای وړې وي. کو په دې ساګنې یو سیالیو کې د تازه سرویګانو لمخې هاریس او ترامپ په احصایوي حساب د سپین پوسټ خلینه رای ورکونکو ترمنز هم څنګه تر څنګه روان دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن، آشنا تلویزیون.
په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقونو یو شمیر فعالین او ملاتړو له هغه ځایي کډوالو سره مشورې ته غونډه کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پټم دي. یو شمیر افغانان د خراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو، دا به هغه ته په میز باندې کیدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګڼ شمیر په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دننه شوي دي، په جرمنی او اروپا کې د کډوالو یو شمیر ملاتړ ول د غزوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر ونه کړی. د کډوالو د ملاتړ په خبره چې په جرمنی کې د افغان کډوالو په تړاو وروستي او حساسیتونو او د حکومت پالیسي او د ډیر شمیر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند نوړه اغیز کړي دي.
د جرمنی په پلازمینا برلین کې او همدارنګه په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل، او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړی. دغه ناس تو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو او هغه ته مثبت انرژي ورکو، ځکه دوی د ریپورت نو ورسته په یو ډیر تشويش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشويش باندې خنام داد چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګي او ریپورت سنټر ته به وړي او لاغي ورسته به افغانستان ته ریپورت کوي. نو زموږ د ازل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي تر څو سلام مشوري سره وکړو او لاغي ورسته په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب تر څنګ خیمی وو او همدارنګ د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کو.
جرمنی د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړ چې دغه هیواد خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه، بلکې د ډیره هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناه غوښتنې قضیه لپاره انتظار باسي.
دلته نورمال یو، نه یو جرم لرو، نه یو خلاف لرو، او نه مو جنگ کړی دی، قبولی نه لرو، غټ انټرمیانی پاتې دي، دو چار د مشکلات دي. او څوک د مشران نه دغه درخواست او توقع ده چې باید موږ راشي افغانان سره ودرېږي.
دغه ناسته ډیره زیاته مثبته ناسته وه، ځوانانو مثبته روحیه واخیسته. هغه ځوانان چې هغوی په تشویش په حالت کې دي، په ډیرې بد وضعیت کې دي، نو زموږ همدغه غوښتنه ده چې څومره افغانان چې په اروپایي ملکونو کې اوسیږي یا په جرمني کې اوسیږي، د خپلو افغان کډوالو تر څنګ باید ودرېږو، هغو ته یو مثبته روحیه ورکو. داسې نه شي چې خدای نه خواسته زموږ کډوال د ډیر تشویشونو له امله ځان وژني وکړي او یا هم په داسې یو رواني تکلیف باندې اخته شي چې کله هغه وروسته اسناد واخلي نو دی باید نه د ځان دی، نه د کورنۍ دی، او نه د دې ټولنې په درد باندې خوري.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسیو نه یوازې دلته د نویو پوښنیو راغلو کډوالو په ژوند، قضیو او راتلونکو پلانونو ناوړه اغیزه کړې، بلکې د هغه کډوالو لپاره یې هم سره خوږی جوړ کړی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماش په ورځې تیروي چې دغه هیواد ته راشي. هلې اسد د امریکا غږ جرمنی.
ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم. دا خبرونه دلته پای ته ورسیده، خو له یاده مو باسي چې د دین وروسته د سحر عظیمی په کوربتوب دغه خبرونه وړاندې کیږي. نو تاسو په خپله سپارم علامه مرحبا.